افغانستان کې شپږ بجې شوې. السلام علیکم، د خبری مجلې ته مو زه هیله اسد هرکلی کوم. کابل کابل ته د پاکستان هوایی چلند پی آی د الوتنو ځنډ. طالبان وایي که قیمتونه ټیټ نه کړي د الوتنو اجازه نه ورکوي.
پی آی او کامیار شرکتونو دواړو خپل د ټیکټ قیمتونه لوړ کړي دي چې د خلکو له توانه وتلي. بیرته دواړو ته خبرداری وکړ.
بهرنیو هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
افغانستان کې د پیسو نشتون له امله ګڼې فابریکې تړل شوي. مالکین څه وایي؟
له بانکونو پیسې نشو اخیستلی، له همدې امله مو صنعتي ښارګوټی له ستونزو سره مخ دی.
د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې تیرو شلو کلونو کې پوخ سړک ونه لید.
دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلی.
کندوز کې د وریجو پروسس فابریکې خلکو ته د کار زمینه لهم پیدا کړې ده.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو.
نور راپورونه هم لرو، خو په پال کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې مجیب حبیب زئی وړاندې کوي.
کابل ته د پی آی اے پاکستانی هوایی شرکت پروازونه ځنډول شوي دي. کونړ کې یوې چاودنې د سیمه ییزو چارواکو په ګډون ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د فی نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي موسساتو ته د نجونو د ورتګ مخه ونه نیسي. د تایوان د استوګنې په یوه ودانۍ د شپې لخوا د اور لګیدنې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی اے نن وروسته له هغې کابل ته خپلې الوتنې وځنډولې چې طالبانو د دې پاکستاني شرکت او د کامیار کورني شرکت ته خبرداری ورکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د الوتنو د ټکټونو بیې د طالبانو تر واکمنۍ د مخکې مودې ته راټیټې کړي. پی آی اے دا مهال یوازنی نړیوال شرکت دی چې کابل ته الوتنې کوي. د رویټرز خبری آجانس نن د پی آی اے د یوه ویاند له خولې وویل کابل ته یې الوتنې د دې کبله ځنډیدلې چې طالب چارواکو په خپله خوښه د اصولو د بدلولو او د دوی د کارکوونکو د ځورولو په شمول په چارو کې یې لاسوهنه کوله. هغه بیا طالبانو ویلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د مسافر لیږدونکي هوایي شرکتونه باید د اصولو په پام کې نیولو سره په مناسبه بیا مسافر ولیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد دی وایي دوی باید اصول مراعت کړي، موږ د دوی ګټه هم په پام کې نیسو او د خلکو ګټو ته هم ژمن یو. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس تنه نور ټپیان کړي دي. په اسداباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنجشنبه په سهار لس بجې د اسداباد اړوند د کرالی پل سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوی چې په ترس کې یې په رینجر کې سپرو طالب سرتیرو او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد په مرکزي روغتون کې یوه ډاکتر چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله دولس تنه ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنیت قمندان و د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د دې روغتیایي سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. د اف نړیوال سازمان په افغانستان کې لا طالبانو غوښتي چې نجونې او ښځې د زده کړو ته پریږدي. د سازمان په خپل وپاڼه کې یو راپور کې ویلي چې د سپتمبر له 18 راهیسې چې افغانستان کې ښوونځي پرانستل شول، ټول هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوې دي. د اف نړیوال سازمان وایي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو د نه ورتګ په اړه یې مستند معلومات راغونډ کړي دي. د سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د خزو په وړاندې د شته ازار اذیت مسله هم سبب شوی چې کورنۍ خپل اولادونه ښوونځیو ته لورتګ منع کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې ښوونځیو او تعلیمي موسساتو ته د نجونو د ورتګ په اړه پر یوه طرز العمل کار کوي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یوه لاریون کې سخت و ډزو شپږ تنه وژلي او دیرش تنه نور یې ټپیان کړي دي. دا لاریون نن پنجشنبه د شیعه حزب الله ډلې او عمل غورځنګ لخوا تنظیم شوی و چې پکې یې د هغې یوې جوړوونکي چاودنې د مشر څېړونکي د لرې کېدو غوښتنه کوله چې تیر کال په یوه بندر کې وشوه. د لبنان د کورنیو چارو وزیر بسام مولوي یو خبری کانفرنس ته وویل چې ځینې قربانیان په سرونو په مرمیو وشتل شوي دي. اعتراض کوونکي د عدلیې ماڼۍ کې راټول شوي وو. د لبنان صدر اعظم د آرامۍ غږ کړی دی او د هرې هغې هڅې خلاف یې خبرداری ورکړی چې د ده په وینا لبنان تاوتریخوالي ته راکاږي. دا نښتې له هغې وروسته رامنځته کیږي چې یوې لبناني محکمې د دوو پخوانیو وزیرانو هغه غوښتنه رد کړه چې قاضي طارق باطر دی له دندې لرې شي. نوموړی د 2000 میلادي کال په اگست کې د بیروت په بندر کې د هغې چاودنې څېړنه کوي چې 200 کسان یې ووژل او د لبنان د پلازمینې یوه برخه یې ویجاړه کړه. د تایوان د سوګنې په یوه ودانۍ کې د شپې لخوا د اورلګیدو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي. هغه دیالس پوړیزه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی دی د کاهو سینګ په ښار کې وه. د اور وژنې ادارې ویلي د اور لمبې ډېرې سختې وې. او دا چې په ناروې کې پولیس وایي هغه او د شکلن ډنمارکي سړی چې د غیش یو او لندې په وسیله 15 کسان ووژل اسلام تا وخت و. د پولیسو په وینا د دې سړی د افراطي کېدو له ویرې پولیس له نوموړي سره له مخکې په تماس کې و.
مخمنه خبری مجله تغویی د پاکستان هوایی چلند پی ای ای له طالبانو شکایت کړی دی چې د دوی د چلند له امله نور کول تلوتنې نه کوي. خو طالبان وایي که پی ای ای د ټکټونو بیا د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت راټیټه نه کړي، نور یې نه پرېږدي چې خپل الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ راوروسته پی ای ای یوازینی هوایی شرکت دی چې تر ننه یې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. د دې خبر جزئیات په راپور کې
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلی چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سري قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایی چلند و چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایی چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره، د ترانسپورټ او هوایی چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافر ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی و. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
قراره کې به پاکستان سفر کوم، اما قیمت ټکټ
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیا د طالبانو تر واکمنی مخکې د 140 او 150 ډالرو ترمنځ وه. اوس د یو کس د ټکټ قیمت تر 0 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
بلورته طالب ویان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه دوه شرکتونو د تړلو او ورسره څنګه کې د دوی لخوا چې کوم اختار ورکول شوی دی په دې تړاو موغه پوښتلو وغه خپل خبري شریکي کړی دي چې کول شي هغه موبري
پی ای کامیار شرکتونو دواړو خپل د ټیکټ قیمتونه لوړ کړی دي چې خلکو له توانه وتلي مرته دوار خبرداري وکړ سوي چې پېچې کې تغییر نه درغلی تیل ورسره په پخوانی لک باندې دي نو دی باید د مسافرینو لپاره سہولتونه ایجاد کړي داسې قیمتونه لوړی که قیمتونه لوړی کی بیان مو مجبور اقدام کو نو کوم خبرداري سم ګور کړی دی پی ای شرکت او دی کامیار ته غوایده عملی سي په لوړ بای باندې دی باید د مسافرو دی تګ نه ډډه وکي او خواني کوم نرخ باندې دوی او مسافر وړل هغه نرخ به حفظ کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان ذبیح الله مجاهد و چې د کامیار او پی ای شرکت ته د خبرداری ورکول په تړاوي توضیح ورکوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړپوړي پلاوي سره ترکیې ته روان شوی دی. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړی بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. له بلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي که نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالب دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نور حال په ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ ترکیې ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمو ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتی ډیپلوماټیک او امدارنګ نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري دا غو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د خغلی کریمی په وینا دغه ډول سفرون را راتلونکو لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې تیر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کړه نیټه په ډاګه نه کړه خو وی ویل چې پراتلونکو څو ورځو کې به دغه سفر تر سره شي. له دې ورها خو به د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي کنړۍ له طالبانو سره خبرې پرې کړې دا به یو لوی تېروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل اوس د بحث د سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بېغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
خبری مجله تغوغی د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمینه دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې و چې دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي خو طالبانو په دې خبرو کې برخه ونه اخیسته. جزئیات په راپور کې.
درې کسانو پلازمینې دوشنبې ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ. او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12مه وویل هیواد به د افغانستان د نوي واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شغل رحمان تیر میاشت پاکستان د سر اعظم عمران خان کوربه وو او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په شپږم ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیر دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکاري د سازمان له سرمشتیزي سره په یو وخت و. دا سرمشتیز د سپتمبر په شپاړسمه پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوه نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. د چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نمونه به نه اخیستل کیږي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته به احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په شپږم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنکړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
روسي تحولات د افغانستان پر صنعت او سوداګرۍ منفي اغیز کړی دی. یو شمیر صنعتکاران وای په بانکونو کې د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شوی چې ونه شي کړای د کارخونو د تولیداتو لپاره خام مواد واخلي، ځکه یې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د هرات ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونو چارواکي وای په دغه ولایت کې اوس له 300 څخه یوازې 70 کارخونې فعال دي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د مالی وزارت وای د صنعتي سکتور د ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات ترسره کوي. نور حال پر راپور کې
زلمای سعیدی په هرات ولایت کې په صنعتي خرګوټي کې د غوړیو او پلاستیک د تولید کارخونه مسول دی. دا وایي له دوه میاشتو راپه دی خوای په افغاني بانکونو کې د پیسو لکنګل کېدو سره له درې کارخونو یې وسیوازي وافاله ده. خغلی سعیدی وایي ټوله سرمایه یې په بانک کې ده او د خامو موادو د پیرولو لپاره پیسې نه لري چې د کارخونو چرخې پرې فعال وساتي. دا یې له طالبانو د هیواد د تولیداتو او صنعت وضعیت ته د رسیدنې غوښتونکی دی.
یعنی پول نمیشه اخذ کنیم از بانکا،
له بانکونو پیسې نشو اخستلی، له همدې عمله مو صنعتي خارګوټی له ستونزو سره مخ دی. کله چې موږ له بانکونو خپلې پیسې وانخستلی شو خام مواد نشو پیرلی. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. کله چې خام مواد ونه لرو تولیدات هم نه لرو، ځکه چې موږ په خپل هیواد کې خام توکي نه لرو او له نورو هیوادونو یې پیرو.
در داخل مواد خام نه داریم.
په تیرو شلو کلونو کې د هیواد په سترو ښارونو او مهمو ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو په برخه کې زیاتې پانګونې سوي دي. یوازې د هرات ولایت صنعتي خارګوټي کې له 300 زیاتې کارخونې فعال وي، خو دا خارګوټي اوس له اقتصادي کړکېچ سره مخ سوی دی. د هرات د صنایعو او قانونو د خونې مشر حمید الله خادم وایي چې له 300 فابریکو څخه یوازې 70 اوس فعالیت کوي او پاتې په هرات کې د جګړې او په تیرو دوو میاشتو کې د حکومت له سقوط راهیسې تړل سوی دي. د فابریکو په تړل کېدو سره د صنعت او قانونو خونې په خبره 2500 کارګرو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هغه په بانکونو کې د پانګوالو د پیسو کنګل کېدل، د سون موادو د بایو لوړېدل او د خلکو د معیشتي او اقتصادي وضعیت خرابېدل د فابریکو د سقوط اصلي لاملونه ګڼي. د ښاغلي خادم په خبره کې وضعیت همداسې دوام عمومي، دا ویره سچې صنعتي خارګوټي به د بشپړ بحران سره مخ شي.
ساختمانی و سازه‌های فلزی که در
ډیری هغه فابریکې چې فلزی تاسیسات تولید ول بهران سره مخ دي د سون موادو به ډیری لوړی شوی دي چې دا د فابریکو لپاره هم ګران تمام شوی. کدا وضعیت همداسې دوام وکړي موږ به د ډیرو فابریکو د تړلو شاهدان ووسو.
بلکې د کل افغانستان
د کابل صنعتي ښار هم لوړ د شرایط سره مخ دی. د کابل د صنعت او قانون خونی مشر کریم عظیمی ونه ویل چې څومره فابریکې تړل شوی، خو زیاته کړه چې په کابل کې د فابریکو لوی شمیر د خامو موادو د نشټوالي او د پانګوالو د پانګو د کنګل کېدو له امله تړل شوی دي.
فابریکات تولیدی البته قبل از
فابریکه وړاندې هم د برښنا او بازارونو د نشټوالي له امله تړل شوی وي، او اوس هم ډېری فابریکې د خامو موادو د نشټوالي او د پیسو د کنګل کېدو له امله تړل شوی.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې د صنعتي سکتور د ستونزو د حل لپاره به جدي تدابیر نیول کیږي. د دې وزارت د پالیسۍ په چارو کې لوړ پوړي سلاکار انجینیر ناصر حسن ازادي رادیو ته وویل چې دوی دواونه وړاندې له مرکزي بانک سره ناسته درلوده او بانکونو ته اجازه ورکړل شوې چې د فابریکو مالکینو ته د خامو موادو پیرول لپاره پیسې ورکړي. له بلې خوا د کابل او هرات د صنعت او قانونو د خونو د چارواکو په خبره د پانګوالو لپاره امنیتي وضعیت ښه سوی او اداري فساد هم له ګمرکاتو لري سوی دی. دوی باور لري که حکومت او نړیواله ټولنه د پانګوالو سره همکاري وکړي د صنعت وضعیت به د پخوا په پرتله خورا ښه سي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو کولای شي په سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او انستګرام هم وګورئ او واورئ. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو په پریمانه مرستو کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. د دوی خبره خبرې سیمې ته په اشر سرک وهل چې هغه هم اوس کندو کپر شوی او د موټرو له تګه وتلی دی. خلک له طالب چارواکو او خیریه ټولنو د سرک جوړولو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ دره چې د ډیورند کرښې سره جوخته پرته ده د اوسیدونکو په وینا یې چې په تیرو شلو کالو کې نورو سیمو او ولسوالیو کې د آبادۍ ګڼ کارونه او خلکو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې شوې، خو دوی د نامنۍ او په نورو بهانو د رغونې او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د یادې درې د اوسیدونکو په خبره چې دوی په خپلو لاسونو یو سرک جوړ کړی چې هغه هم اوس د موټرو لتهګه وتلې ده. ملک تاوس خان وای
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سرک چې دی ولوسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي ده. هغه کلو باندو ته استلې ده چې هغه کې دوی وسیږي مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والي ده. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلي.
حاجی ګل رحمان راته وویل د سرک خرابوالی په وجه ډیرې ناروغان روغتونه او ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لاره کې مړ کیږي.
دا جوړ شوی دی، موږ د اشکانې تیوار ته ومنځ جوړ شوی دی. لاندې لکوالو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه دي، بیا ورسی بلچې راواخلو بیا یو هغه قوتي وار. زمونږ چې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګنټې لارې نو په دریو ګنټو کې موږ په ګاډي کې راکوزو، ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کیږي په جې کولو کته کولو په پورته کولو.
دغه خلک له یبې خوا له څو کالو را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله پتنګ شوي او له بل لوري ورته تیرو حکومتونو هم توجه نه ده کړې. د آبادی او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې کړي. دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې د نورو سیمو په څیر دي د شالۍ ولۍ خلکو ستونزو حل ته هم پام وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی به د امکاناتو پیدا کولو سره سم لومړیتوب هغو سیمو ته ورکوي چې کومې په تیر حکومت کې له پامه غورځول شوې وي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمون چې دلته کوم د کلو سرکونه دي نو ان شاء الله دغه لپاره هم د امارت پالیسی دغه ده چې باید ټول نه اول دغه سرکونه جوړ شي دغه د شالی ولای د کونړ خاص یا دغه ترکون د څومره مشکلات لري سرکونه او به خاص کر هغه سرکونه چې کوم د سرحداتو سنځدې کلو ته دي دغه مشکلات دي واقعتا او ان شاء الله دغه امارت پالیسی ده او دغه به ان شاء الله ضرور به غورم کوي او ان شاء الله دغه کارونه به هم کوي
د شالی ولی درې په څیر نورې داسې زیتی لری پرتی او غرانی سیمشته چې د خلکو په وینا یې په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی او تل تیرو حکومتونو هلته د امنیتی ستونزو د موجودیت په بهانه د آبادۍ چارې نه دي ترسره کړي اوس طالب چارواکو او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې د دغه وروسته پاتې ساحو د پرمختګ او ستونزو هواري لپاره په ګډه لاس پکار شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي. دوی زیاتوي هڅې کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل پراپور کې
په کندز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په څلورویش ساعتونو کې د یو سلو څلوېښت ټنو وریجو د تولید وړتیا لري او دوه سوه یوویشت تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فني مسؤول عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې درې زره او اته سوه څلوېښت تنه قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از دوازده سال میشه در ولایت کندز فعالیت میکنه. مواد خام خوده که عبارت
شای فیصل شرکت لدول اسکاب رئیسی پا کندز کی فعالیت کوي. خپل خام مواد چی آغا شولی دی در کندز، تخار و بغلان ولایتونو لبزگرانو را طولوی پا چلویش ساتونو کی یو سلو چلویش تن وریجی تولیده بی او دا غراز دو سوه یویش تن کارکونکی لري.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دا دی چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک هم مشوره ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو برابر درې نیم خرواله سوله کړی ده دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو تر کوي د بزل لپاره سوله را کوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندز ښار اړوند چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې داولي به ته په نغدې خرڅوي هلته ورکوي موږ ته خپلې پیسې راکوي او مثال اوس موږ ته ویلو چې زراعتي دي په دوله زره موږ دا چار زره پیسې کې اخلو د نور شولې دا اوس موږ نه هم سوزاجي کې واغستلې امارات نه خوشحاله چې اسکان نه تراوته ځای شي دا خبر ټول ګرځو ته موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکه کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده اتویش کلن محمد رحیم چې دی فابریکی کې کار کوي وای
زما خوش هستم از شرکت کې همجا کار و هر چیز به مردم زمینه مساعد کده کار میکنم تانم یک شرکت
های دغه شرکت دلته زیات شمیر وزگار ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړی ده موږ له دولت ته غواړو چې له دې شرکت څخه ملاتړ وکړي تر څو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي
د فابریکی چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.